مشي دا مشال ریډیو دے دولس بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د روان خبرونې د سر موضوع د تیرا د کوکخیلو هغه کډوال دي چې خپل سیمه تستانه شي ویدیو د دې ستونزې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب را سره هم شته. د خبرونې دغه ټول راپورونه او شننې او تبصرې به وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د دولسو بجو خبرونه د شاهین بنیر.
ستړمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګل تبا د کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ زر پیل شي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې پرمختللي هیوادونه باید د وسیلو ویش په منصفانه توګه وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هندوستان له وزیر اعظم نریندرا مودي سره په ملاقات کې پاکستان ته خبرداري ورکړې چې باید هغه سخت دریځ ډلې وځپي چې نوې ډلې په نخښه کوي. دا خبرونو تفصیل. دا خیبر ضلع چارواکي وایي چې تیرا راجګال تبا د کډوالو د ستنېدو دویم لړۍ زر پیل شي. پرون د ډیپټي کمشنر له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تیرا رایفل په نامه د ملیشي ځواک لیفټنټ کرنل ولی تاج کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو سره لیده کاته کړي دي او دوی ته باور ورکړی دی چې سیمې ته د دوی د ستنېدو دویم لړۍ به زر پیلېږي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د تیرا کوکي خیلو یو سیاسي فعال داود خان اپریدي وویل چې د تیرا د کډوالو د ستنېدو لړۍ د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ سره مخ ته. نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت او امنیتي ادارې دې په سیمه کې د ځنګلونو حفاظت هم یقیني کړي.
په دې کې چې کوم دي د مونږ د کوکی خیلو عوام ذلیل کیږي ورځ تر ورځ او خواریږي لګیاي. زه چې یو فوټ لرګیم راوړم نو دک نه به ساين کوم. نو تا نن د سیز لا ویل چې نور به نه کټ کیږي. د دې نه مخکې چې کټ شوی دی دغه حساب مال سوک راکې.
تیرا راجګال څخه په کال 2013 کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو لکبله سباندې 40,000 کورنۍ بې کوره شوې دي او په جمرود کې د خپلوانو یا هم په کچه کورونو کې په اوسېدو مجبور دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې پرمختللي هیوادونه باید د وسیلو ویش په منصفانه توګه وکړي چې د مخ پر ودې هیوادونو د کړاوونو کمولو کې مرسته وشي او د نړۍ سوله یقیني شي. نوموړي پرون په پیرس کې د نړۍ د سلویښتو هیوادونو مشرانو غونډې ته وینا کوله چې د غربت او ماحولیتي بدلون سره د مبارزې لپاره د نوي تګلارې جوړولو لپاره راټول شوي وو. په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فنډ د منیجنګ ډایریکټر کریستلینا جورجیوا سره هم وزیر اعظم شهباز شریف لیدلی دي او هغه د اقتصادي ودې لپاره له حکومتي اقداماتو خبر کړی ده. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د آی ایم ایف لخوا د 1.2 بلیون ډالر جاري کولو لپاره د پاکستان نهمه بیا کتنه د ځنډ ښکار ده. د امریکا د کوست ګارد چارواکي وایي داسې ښکاري چې په ورک شوي سبمرین یا اوبتل کې سپاره 15 کسان په یو ویجاړوونکي 14 کې وژل شوي دي. د دې اعلان سره دغه اوبتل لپاره نړیوال لټون پای ته رسیدلی چې د سمندر په ویښ کې د ټایټانیک بیړۍ د لیدو لپاره د سفر په جریان کې ورک شوی وو. امریکایي چارواکي وایي چې یو سمندري روبوټ چې د کینیډا له یوې کښتۍ څخه ګمارل شوی د ټایټانیک له کمان څخه 438 متره لرې د 4 کیلومترو په ژوروالي کې د اوبتل ملبا موندلې ده. د پاکستانی سوداګر شاهزاده داود او دغه د زوی سلیمان په ګډون په دې اوبتل کې 15 کسان سپاره وو. پاکستان د داود کورنۍ او د نورو ټولو وژل شوو د خپلوانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن هغه مکتوب بیرته اخیستی دی چې په یو پوهنتون کې د هندوانو د هولي د جشن په اړه پکې اعتراض څرګند کړی وو. کمیشن دا بیان پرون وروستو لاغې خپور کړی دی کله چې د کمیشن د مشر ډاکټر شایسته سویل لخوا په پوهنتونونو کې د هولي په جشن د بندیز په اړه په پاکستان کې د بېلابېلو خواوو سخت رد عمل رامنځته شو. پرون د وزیر اعظم د سټریټیجیک ریفارمز یونټ مشر سلمان سوپی سپیناوی وکړه چې د تعلیم وزیر رانا تنویر حسین ته هدایت جاری کړي دي چې باید کمیشن په جشن د بندیز په اړه خپل متنازع خط بیرته واخلي. د لوړو زده کړو کمیشن په بیان کې زیاته کړې ده چې په هیواد کې د ټولو مذهبونو، عقایدو او داغي سره د تړلو جشنونو ته درناوی لري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هندستان له وزیر اعظم نریندرا مودی سره په ملاقات کې پاکستان ته خبرداري ورکړي چې باید هغه سخت دریزي ډلې وځپل شي چې نوی ډلې په نخښه کوي. پرون په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات نو وروسته دواړو مشرانو په یو ګډ اعلامیه کې د لشکری طیبه او جیش محمد په شان هغه سخت دریزي ډلو پر ضد د اقدام غوښتنه وکړه چې په مبینه توګه په پاکستان کې میشته دي. په بیان کې د پولی هغه خوا د ترهګرۍ کلکه غندنه شوې او په پاکستان غږ کړ دی چې دا باوري کی چې خاوره د ترهګرو بریدونو لپاره ونه کارول شي. دا وو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. که تر پای را تر پاتې شئ ځینې دا مهم راپورونه به هم واورئ. د تیرا کډوال خپل سیمه ته ستانه شوې دي خو دوی وایي په سیمه کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. یو کډوال وایي
زه چې یو فوټ لرګی مروړم نو دک نه به ساين کوم نو تا نن د سیز لا ویل چې نور باندې کټ کیږي د دینه مخ چې کټ شوی دی دغه حساب به مال سو پرکې.
د پاکستان او د مالیاتی فند آی ایم ایف ترمنځ مذاکرات روان دي. دا مذاکرات اوس کم پړاو کې دي. یو اقتصاد پوه وایي
آئی ایم ایف کی طرف اس پورے دگا والے سر اسٹیٹمنٹ نہیں دے جارے سکے او آئی ایم ایف او دے پاکستان چکم دا نائنتھ ریویو دے کلب کی گی دگا والے سر اس پورے ڈیڈ لائن نہ دے سر سوے.
د پاکستان مرکزی حکومت په خپل سالانه بجټ کې د فنکارانو لپاره د هیلث انشورنس یا د صحت د بیمه خبره کړې ده. خو په پیښور کې یو هنرمند دا خبره کوي
ما یو بچی وغه مریض و نه د مونږ هڅه اوري ده نا موږ سره هم بس ته بلا هنرمندان دي دلته دولت نه به ته هم مري سو کې تاسو نه
کبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په نپام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هنا تر ماجیګر تر شپږو نه علاوه زموږ نورې خبرونه تاسو په میډیم ویوز او شارټ ویوز باندې اوریدئ شئ. ورته د خبرونه پیل کوو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. په خیبر کې چارواکي وایي چې د تیرا راجګل د کډوالو د ستنېدو دویمه مرحله به زر پیل کړي. د ډیپټي کمشنر له دفتر په یو بیان کې ویل شوي چې امنیتي چارواکو د تیرا کوکې خېلو د مشرانو او ځوانانو سره یوه جرګه کړې ده او د هغوی د ستونزو د هواري باور یې ورکړ. د تیرا راجګل څخه په کال 2013 میلادي کال کې د بدمنۍ له امله خوښه شل در کورنۍ بې کوره شوې دي چې اوس په جمرود او خوښه سیمو کې د کډوالۍ په ژوند تیرولو مجبور دي. نور تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې.
د خیبر ډیپټي کمشنر له دفتره د جون په 28 نیټه خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشیا ځواک لیفټننت کرنل ولی خان کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال کډوالو سره لیدو کاته کړي او دوی ته باور ورکړی چې د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیل شي او دوی ته به راشن او نور ضروري سامانونه هم ورکړل شي. نوموړي ویلي چې د تیرا د ځنګلونو حفاظت او هلته امن قائمول د پوز ذمہواری ده او قومي مشران او ځوانان دي ورسره په دې کار کې ملاتړ وکړي. د جمرود یو سیاسي فعال داود خان پردای مشال ریډیو ته وای چې د تیرا کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ د ځان سره مخامخ ده او هلته د قومي ځنګلات او حفاظت یقیني کړل شي.
د تیرا فستو چې کومه بحالی ده هغه خو ډیره د سستروي شکار ده لکه مونږ یو چې ډیره زیاته دوه پکې هغه خپل اندېښنې پکې را پیښې په مینس کې کله یو بانا کله بله بانا او بل چې د ګورمنټ کم ماده دات کول وو یا دو کوم ذمہواری دو جوړې دلا کوم ریهبلیټیشن وو نو هغه کې چې کوم ایڈمنسٹریشن دی سیول ګورنمنٹ دی هغه هم لاس دی اوچتای او بیا چې کوم ملټری دی هغه هم چې سیول ګورنمنٹ موږ له روپین راکای په دې کې چې کوم دی د موږ د کوکی خېل عوام ذلیل کیږي ورسته روزه او خواریږي لګیږي دا لرګي سوکړي چې زالته تلې نه يم کنه زه الته اوسېګم نه ما الته کور نشته زه چې یو فوټ لرګایم راوړم نو دک نه به ساين کوم او خپل علاقې له به راوړم نو تا نن د سیز لا ویل چې نور باندې کټ کیږي د دینه مخې چې کټ شوی دی دغه حساب به مال سوک راکې.
د ځوان کوکی خیل په نوم تنظیم مشر ابرار اپریدی وایي چې تیرې بدمنۍ په وخت یې په تیرا راجګال کې هر څه ویجاړ شوی او په کار ده چې بیا بحالې لپاره ګامونه پورته کړل شي.
زمونږ د کوکی خیل ډېر نقصانات شوی دی چې په هغه کې د هر کوکی خیل کور وران شوی دی زمونږ جمعتونه وران شوی دی زمونږ پټي وران شوی دی اوس زمونږ د جنگلاتو کټۍ روانه نه ده خو تر اوسه پورې مونږ ته د هغې یو روپۍ مراد میلاو نه شول. مونږ د فوجي اعلی حکامو نه موجوده دا مطالبه کوو چې اوس د جنګلاتو کومه کټۍ روانه ده. دا خبره د فوج سره تړلې ده. مونږ ځکه د هغوی نه دا مطالبه کوو چې زمونږ د جنګلاتو کټۍ ده روکتام ده وشي، او مونږ دا مطالبه هم کوو چې زمونږ واپسي ده زر زر ممکن شي.
تیرا راجګال نه په 2014 کې څه باندې 60,000 کورنۍ جمرو ته کډه شوې وې، او هلته خپل خپلوانو سره او یا هم په کچه کورونو کې ژوند کوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم چارواکو ویلي وو چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ به په دې روان کال 2023 مارچ کې پیل شي او اکتوبر میاشتې پورې به مکمل شي. خو دا کډوال وایي تر اوسه یعنی د جون میاشتې اخیری ورځو پورې د دوی د ستنېدو لړۍ شروع نه شوه. یو اندازې مطابق د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو په لومړۍ مرحله کې څه باندې 15,000 کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې شوي. تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خوا 60 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده، چرته چې کوکی خیل قبیلې ژوند کاوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال رادیو ته وګی. وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فند منیجنګ ډایریکټر سره لیدلی او هغه د اقتصادي ودې لپاره له حکومتي اقداماتو خبر کړی ده. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د آی ایم ایف لخوا د 1.2 ارب ډالر جاري کولو لپاره د پاکستان نهمه بیا کتنه د ځنډ ښکار ده، او د پروګرام موده د جون په 1.3 نیټه پای ته رسي. وزیر اعظم د معاملې د هواري هیله ښودلې، خو آی ایم ایف غواړي چې د قرضې جاري کولو نه وړاندې پاکستان باید ځینې شرطونه پوره کړي. نور معلومات شاهین بنیرین اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فند د منیجنګ ډایریکټر کریستالینا جورجیوا سره لیدلی او هغه ته د اقتصادي ودی او استحکام لپاره د حکومت لخوا د پور تکړو شو ګامونو تفصيلات ورکړي دي. پرون د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان تر مخه شهباز شریف ټینګار وکړ چې د آی ایم ایف د نهمه بیا کتنې لپاره ټول پخوانی کارونه بشپړ شوي، او حکومت د آی ایم ایف د موافقې سره سم د خپلو ذمواریو پوره کولو تجمن دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او د اقتصادي چارو شنون کې طاهر شیرانی ویل چې وزیر اعظم هیله ښودلې چې د آی ایم ایف سره به معاملې هوارې شي او پاکستان ته به د 1.2 بلیونه ډالر قرضې قسط ترلاسه شي، خو آی ایم ایف تر اوسه لا په دغه اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی.
آی ایم ایف دی طرفه اوسه پورې دغه والی سر سټیټمنټ نه دی جاری شوی، او آی ایم ایف او د پاکستان چې کوم دا 9th ریویو دی کله به کیږي دغه والی سر اوسه پورې ډیډ لاین نه دی سیټ شوی، او نه هم دا چې ملاقات شوی دی نن دی وزیر اعظم او د آی ایم ایف هغه والی سر بریک تھرو اعلان هم نه دی شوی، او د آی ایم ایف بجټ چې کوم نیکسٹ ایئر بجټ وو هغه باندې ریزرویشنز وه، او ورسره ورسره چې کوم ایکسټرنل فائنینسنګ دی هغه والی سره هم د آی ایم ایف ریزرویشنز دی. آیا دا ریزرویشنز نن چې وزیر اعظم سره ملاقات وو هغه لري شوی دی که نه، دغه والی سره هم تفصیلات نه دي جاري شوی.
د آی ایم ایف د مشر سره د وزیر اعظم شهباز شریف خبرې اترې په پیرس کې د نوي نړیوال مالیاتي تړون د سرمشریزې پسند کې شوې دي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د آی ایم ایف لخوا د 1.2 بلیونه ډالر جاری کولو لپاره د پاکستان نهمه بیا کتنه د ځنډ ښکار ده، او د پروګرام موده د جون په 1.3 نیټه پای ته رسي چې اوس ورته له 10 ورځو څخه هم کمې ورځې پاتې دي. آی ایم ایف غواړي چې د قرضې جاری کولو نه وړاندې پاکستان ځینې شرطونه پوره کړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې آی ایم ایف د چاپهیلو او خواهشاتو فیصله نه کوي، بلکې د پور ورکولو خپل قاعده قانون او نظام لري چې پوره کول یې مهم دي.
پاکستان به چې کم دی نو انشور کوي فیسکل کنسولیډیشن، خپل فیسکل ډیفیسټ په پاکستان چې کم دنو په منیجبل لیمټ تراولی. دویم کنډیشن دا دی چې ایکسچینج ریټ فلیکسیبلټی، انټر بینک ریټ چې کم دی د ایکسچینج ریټ او اوپن مارکیټ چې کم ریټ دی په دې کې چې کوم ډیفرنس دی چې کوم دی دا ختم شي. او دریم کنډیشنز چې کوم دی دا دی چې هغه ایکسټرنل سیکټر چې کوم دی نو زموږ چې کوم اوبلیګیشنز دي پر انم نو چې هغه موږ انشور کو چې مطلب دا هغه موږ مینج کولای شو. دا درې وره کنډیشنز دی وخت چې کوم دی نو لکه لا شور نه دي سرټن نه دي او چې تر څو پورې دا سرټن نه دي نو آی ایم ایف چې کوم دی نو چې کوم ایگزیسټینګ پروګرام دی هغه نشي کنټینیو کولای.
د سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم سره په ملاقات کې د آی ایم ایف مشر د بیا کتنې یا ریویو د روان عمل په اړه خپل نظر شریک کړ. وزیر اعظم شهباز شریف د نوي ګلوبل فینانسینګ پیکټ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جون په 28مه پیرس ته رسیدلی وو او دا غونډه بعد د جون په 22مه او 23مه نیټه ترسره کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ ورزو کورمه ته په داسې حال کې چې په کورمه قبایلی د لکې لا هم د تیرې منګل د پیښې اصل ملزمان نه دي نیول شوي. په سیمه کې د امنیت وضعیت ترینګلې ده. د شیعاګانو مشران وایي چې که حکومت قاتلان نه نیسي نو دوی به ورله په خپله سزا ورکړي. بلخوا د سنی مشرانو دریځ دی چې دا به د سرکار په کار کې مداخلت وي او چاته به په ذاتي توګه د بدل اخیستو اجازه ورنه کړي. چارواکي وایي چې د اختلاف هوارولو لپاره به د دواړو خواوو سره جرګه کوي. د یادونې وړ ده چې د مئی په څلورمه په تیرې منګل کې په دوه بریدونو کې د څلورو استادانو په ګډون 8 تنه وژل شوي وو. تاریخ ورغړی نور حال راکړي.
په کورما کې په څلورم مئی د سکول استادان تر وژل کېدل وروسته امنیتي حالات لا هم خراب دي. په سیمه کې شیسونی مشرانو پر یو بل د الزامونو او دړکو ورکولو سلسله روانه کړي. په پړچنار کې په نهم جون د شاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیا مشر عنایت علی توری یوې غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي کا حکومت د استادانو قاتلین گرفتار نه کړي نو دوی به بیا حغویتا په خپل سزا ورکوي.
دا ټول متدس معلوم دي لکه څنګه دا لیټ لګیدلې ده. ان شاء الله مو بخبل سوچ بخبل کاو حکومت استرګي غړو چې حکومت څه کوي شي وای کی.
په کورما کې حالات هغه وخت خراب شول چې د مې په سلورما د برکورمې په نورکی کې د یو کس تر وجل کې دلو پس یوش میرکسان د برکورمې په تریمنګل کې په یو سکول ورغلل او هغلته سلور شیا استادان او درې نور کسان ووجل. د پیښې پر ضد شیاګانو مظاهره وکړې او له حکومت د استادانو قاتلان د نیولو غوښتنه وکړه. که څه هم په سیمه کې سنیانو پر استادانو د برید پیښه غندلې خو هغوی په ذاتی حیثیت کې د بدل اخستلو مخالفت کړي. په صدق کې د جون په شلمه د پړچم کني مفتي نور بادشاه یوې غونډې ته ویلي دا د حکومت په کار کې مداخلت بولی او زیاتوي چاته هیڅ اختیار نشته چې هغه په خپل بغیر لا قانوني تقاضو د سزا ورکولو حد جاری کړي.
نو ډیر د افسوس مقام ده چې حکومت موجود، ادارې موجود، تفتیشي ادارې موجود او ټول قومونه حکومت سره شانه بشانه دي. هغه باوجود یو سړی قانون لوس کې خلی حکومت نه موافیل ده چې داسې عناصر روک تاموشي.
بلخ د پولیسو ضلع مشر محمد عمران مشال لوډیو ته پر یوشتم جون ویلي دوی دواړه غاړې مشران به په راتلونکي کې راغونډوي چې د هغوی ترمن د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل راوباسي. هغه دا هم ویلي په پیښه کې ملوث دوه ملزمان گرفتاره شوي او پاتې نور به هم ډېر زر د قانون په گرفت کې راشي. په کورما کې دا وخت یو شمېر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې، نسل او قام په حمایت کې خپل خپرونو ته دوام ورکړي. په سیمه کې پولیسو مذهبي منافرت او کرکه خورولو پر ضد د کاروایي کولو هم ویلي دي. په کورما کې فرقایي ډلو ترمن د تاوتریخوالي وګ تاریخ ته موږ له خبریال رفت ورغزیو پوښتل چې آیا ولې په سیمه کې د شخړو مستقل حل نه راوځي. نو هغه په جواب کې ویل کله چې ذاتی شخړې د مذهب رنگ واخلي نو حل یې بیا راوتل مشکل وي. او رغزه زیاتوي حکومت ته د قانون مطابق پر وخت اقدامات او چتول پکار دي ولې چې د سیمه بد حالات په ټوله منطقه منفی اثر غورځول شي.
یو فرقی چې دی خپل خلک مطلب کاغه کې ککړوي خو به داغه خامخه داغه مرسته کوي داغه سپورټ کوي هغه به داغه مجبوري جوړیږي. نو دغه شان مطلب لکه دسی حالاتو کې بیا حکومت چې دی دغه د پر کروي کول چې دی غاډر زیات ګران وي.
کورما یو لا هغه قبایلی سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغه لته سو واری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسي یاد سیمه ډیره حساسه شمیرل شي. په 2003 کال کې شیعه سنی ډلو ترمنځ د مری پر سیما یو لوزنامه شوه چې پکې د ځمکو او نورو علاقایي شخړو د حل خبره شوه، خو تر اوسه هغه عملی نه ده شوه. طارق قرقسه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یو اقتصادي راپور تر غرزوم. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور لمخې پاکستان په نړۍ کې د خزو او سړو د جون ترمنځ د فرق یا واټن لرلو د یو سل سلور شپیتم هیوادونو په لیست کې یو سل دوه سلویختم نمبر دی. دا راپور چې د جون په 21مه خپور شوی لمخې په پاکستان کې خزو د تعلیم، کار، روزګار، صحت، سیاست او په ځینو نورو شعبو کې له سړو نه ډېر وروسته دی. باید حکومت دغه فرق ختمولو لپاره کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرخند اسد نور.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم په خپل تازه رپورت کې ویلي، پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په یو سل شپږ سلویښتو هیوادونو کې سروې کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی، چې پکې پاکستان په یو سل دوه سلویښتم نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې د هوا لور مشره خورشید بانو ته جون په 28مه مشال ریډیو ته وای دغه فرق یا واټن لدی هم زیات دی.
زه خدا منم چې دا 145 نم زیات دی، او خاص تور باندې د خیبر پختونخوا کې علا تیری کی تاسو له پته دې میاشت دی یو خزل د هغه دفتر نه تکل شوې دي، او دا سيزونه دا سي تیزی سره روان دي. دا تشدد دومره زیات شروع شوی چې موږ یې هم چې د رینګ رینک نه چې دا ډیسایډ کړی دی د نوم زیات دی کې یو مستا نورم ده چې 0.1% هم
نړیوال اقتصادی فورم دغه رپورت جون په 28مه خپور کړی چې پکې ویل شوی کسه هم تر اوسه یو هیواد هم د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی، خو آیسلند، ناروې، فنلند، نیوزیلند او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورت لمخې په پاکستان کې د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 50.5% دی چې دغه د 2008 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د خزو د خیر ښېګڼو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت بیبي مشال ریډیو ته وایي، په کلیوالو سیمو کې د خزو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي، خو زیاتره مخې ته نه راځي.
صحیح دی، اکثر مونږ تخکاری چې دا بیچ سنسیګز به صحیح نه، ځکه چې مونږ خپل سراؤنڈنگ ته اینو اغاز صحیح دی. خو که بیا مونږ چې سراؤنڈ ولګو کلو ته او خوا بل خوا د خپل سراؤنڈنگ نه لګ لري، حالات بالکل د قشانی سم شتر وی خی.
د ور اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د خزو او سړو د صحت او صحی سہولتونو په لیست کې په یو سل دوه درشتم نمبر دی، په تعلیمی پرمختګ کې په یو سل اته درشم نمبر، او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په زنویم نمبر دی. خو بلخوا د خزو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په یو سر شپږویشتم نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعاله ډاکټر حاجی روای په پاکستان کې خزې په فعاله سیاست کې لا هم ډېری ورسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره دادا چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې څونه لکه سړو ته سہولت ورکول کیږي هغه د خزو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چون کې خزه په تاریخي توګه باندې ځپل شوې ده او د مقونه رستو پاتې کړل شوی دا، نو اوس ضروری دا ده چې خزو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغوی ته زیات سہولتونه ورکړل شي چې دا برابري مونږه حاصل کړو. یعنی تاسو که په پارلیمنت کې د خزو د سړو تعداد وګورئ، نو سړی په جنرال سیټونو باندې راځي او ښځې په کوټاز باندې راځي. نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړیو 50 ریزرو ښځې، نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې 50 ښځې او 50 سړي شي، دا برابري ده.
اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په یو سل سلویښتم نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري، او په هغه لیست کې په یو سل درې سلویښتم نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي هلو ځلو کې ښکېلې وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
میٹنگ شو په اسلام آباد کې او نیشنل کمیشن آن دی سټیټس آف ویمن په دې لیډ اخلي لګیا دي، او هغه سره ټول بیورو آف سټیټسټکس چې کوم دي د صوبایي سطح والا کومي سطح والا هغه سره کلابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. او موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبایي چې کوم جی ایم آی ایس دی یا جنډر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم دی هغه کې نه صرف موږ خپل انډیکیټرز فارمولیشن کې ټیکنیکل معاونت ورکړي دي پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ته بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز ا کمیشن په صوبه کې د هغه سره معاونت او د هغه سره چې کوم پیړ کار کولو چې کوم ریزولوشن دی هغه موږ ریفورس کړی دی.
د ورلد اکنامیک فورم د 2023 کال د جنسیتی فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له څلورو هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اړیدونکو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د مالی کال 2023 او 2024 په بودیجه کې د سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړی دی. بلخوا سرکاري ملازمین وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده او باید حکومت دې ته په کتو په تنخوا کې زیاتوالی کړی وي. دوی زیاته کړی چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به احتجاج پیل کړي. نور معلومات د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت د جون په شلمه د سلور میاشتو لپاره د مالی کال 2023 سلریشتم بجټ اعلان کړی چې د سلور نیم سوه ارب روپو نه سیوا ته او په دغه بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې تر 15% زیاتوالی اعلان کړو. خو دا بیلابیل محکمو د ډایرکټریټ ملازمین ګیلمن دي چې تنخواګانې خو زیاتې کړې خو د سیکټریټ ملازمینو په شان ورته سپیشل 0% الاونس ورنه کړل شو او وړاندې نه د په تنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. د سرکاري ملازمینو یو سازمان اټچ ډپارټمنټ افیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې باید د دوی غوښتنې و منل شي.
د کیرټیکر ګورنمنت سیکریټریټ لونز کې 100% اضافه وکړه، یعنی دا 30% چې کم اډ هاک ریلیف دی دا خو ټول ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه سپیشل لونز په مت کې 100% سیکریټریټ لونز کې اضافه شوې ده. د ډایریکټر ملازمینو افسرانو ته اس قسمه سپیشل الونس نه دی لګیدلې.
دغه ډول د صوبې د پرایمری سکولونو سرکاري استادان چې خوشا یو لک پټوله صوبه کې دي وای چې اپګریډیشن یا ترقی کوم چې تیر صوبایي حکومت کابینه منځوري ورکړې وا او په باقاعده اعلامیه نه وشوي نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کوم چې دوی ونکړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوي.
په 17 جنوري 2022 باندې کیبینر زمنګ اپګریډیشن اپروول ورکو او هغه کی چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کی ګورنمنٹ یو لیټر کو نگران ګورنمنٹ چکم دینو د منګ اپګریډیشن چې د بجټ کې شامل نکو. ز هیلالرم چې وزیر اعلی صاحب او چدیبا پته کې یو خسته په خلیو زمنګ چکم رائټ ته د 1 جولای نه د دې نوټیفیکیشن منګ ته په هر صورت کوي. خو ز پرمن سړې ما ز ته احتجاج قائل نه ما او احتجاج او درنه دا زما اخیری اپشن بوي منګ د سړک دراوتو نه پرمن ساتي چې منګ رو نوزو
ولې پدړمو چې کله حکومت دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغه رستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغه مرستیالو سره سو سوواره د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولې. خو د نوړاندې د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوواره د خبره تکرار کړي چې دا مرکز لخوا دوی ته د بقایاجاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي چلوجه صوبه د مالی ستونزو سره مخ تا او وای چې وفاق سره جمعنې کړي چې زر بدوی ته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم 13 مې پښپړسمه د چرسدې په یو هسپتال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بخایجاتو لپاره سو سواره خواستونه لګلي.
نو دي کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ملایي کنه
او دغه دې
لپاره نو ما خبره زکوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ ته نت هایډل پروفټ 62 بلین روپې زم پاتې دي. 62 بلین صرف نت پروفټس کې دغه شان دي نور مزدور کې دي. هغه د پاره دا ټول پرونو چې ما خبره وکړه دا ټول جرګه وکړه بیا پرون پر منسټر سره ملو شو فایننس منسټر سره ملو شو هم دا کوشش کوو چې دا پیسې موږ ریلیز کی. ها وی چې تاسو ټیم په رول کې فایننس ایڈوایزر او زموږ چې کوم ای سی ایس سی او فایننس سیکرټری دي.
صوبای حکومت د جون په شلمه سلور میاشتل لپاره خپل بجټ باندې کړي چې پکې د گریډ یو نه تر 14 پورې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او د گریډ 18 نه تر 20 پورې 15% او دغه ډول پینشنو کې 15% زیاتوالی منظوري ورکړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر نه
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګال تبا د کډوالو د ستنېدو دویم لړۍ زر پیل شي. پرون د ډیپټي کمشنر دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د تیرا رایفل په نامه د ملشي ځواک چارواکو په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو سره لیده کاته کړې دي او دوی ته باور ورکړی دی چې سیمیتا د دوی د ستنېدو دویم لړۍ به زر پیل شي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې پرمختللي هیوادونه باید د وسایلو ویش په منصفانه توګه وکړي چې د مخ پر ودې هیوادونو د کړاوونو کمولو کې مرسته وشي او د نړۍ سوله یقیني شي. نوموړي پرون په پیرس کې د نړۍ د سلویختو هیوادونو مشرانو غونډې ته وینا کوله چې د غربت او ماحولیتي بدلون سره د مبارزې لپاره د نوي تګلارې جوړولو لپاره راټول شوي وو. د امریکا د کوست ګارد چارواکي وایي داسې ښکاري چې په ورک شوي سبمرین یا اوبتل کې سپاره 15 کسان په یو ویجاړوونکي چاودنه کې وژل شوي دي. د دې اعلان سره د هغه اوبتل لپاره نړیوال لټون پای ته رسیدلی چې د سمندر په ویښ کې د ټایټانیک بیړۍ د لیدو لپاره د سفر په جریان کې ورک شوی وو. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن هغه مکتوب بیرته اخیستی دی چې په یو پوهنتون کې د هندوانو د هولی د جشن په اړه پکې اعتراض څرګند کړی وو. کمیشن دا بیان پرون وروستو لاغي خپور کړ کله چې د کمیشن د مشرې ډاکټر شایسته سویل لخوا په پوهنتونونو کې د هولی په جشن د بندیز په اړه په پاکستان کې د بیلابیلو خواوو سخت رد عمل رامنځته شوی وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هندوستان له وزیر اعظم نریندرا مودی سره په ملاقات کې پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې باید هغه سخت دریز ډلې وځپل شي چې نوی ډلې په نخښه کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ شاهین بنیر درته د خبرونو لنډی وړاندې کولو او درته یو راپور وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بیراول بټو زرداری د سین صوبې د سیلاب د پلو لپاره د فندونو مختصولو په سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداري ورکړې. په پاکستان کې بحثونه تاوده دي چې خای د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورو ورو دردونه پیدا شوي دي. قسم بیراول بټو زرداری دا خبره رد کړې چې ګواکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلافات دي خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دی چې څومره چې انتخابات را نږدې کیږي په مهم سیاسي ګوندونو کې به دا اختلافات ښکاره کیږي ځکه چې هر ګوند په ځان ته کامیابی غواړي. تفصیل د ملي حمیرزاده په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 19 ویلیو چې ترغه به بجټ منظوري دو ته نه پریږدي تر څو چې وزیر اعظم شاباز شریف د سند سیلاب زپلو ته ځانګړي فندونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي ساګدار او دا غډله د دوی خوختنې باندې غور وکړي. مخکې د کمی اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تورې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیا ورکولو د ګرانې کمولو او انرژي بحران حل کولو لوکی سم ګامونه نه دی اخستي. بلخواله پاکستان خبرې دونکې ډان رسپړې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلی لیکلي چې شاباز شریف تخپل ائتلافي ګوند خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 ارب روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کیږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخاباتو شي په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وارلمخه د حکمران اتحاد د دوه مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو تویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت تنسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه رايوځي شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی اوس د یو بل کمزورتیاوي په ګوته کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دغه پاکستان په پرسپکټیو پاتې شوی دی. نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي لته ونی هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمنۍ او سیاسي دښمنۍ او شو کې د پاکستان د اسټابلیشمنت په مرګرتیا پی ڈی ایم د پاکستان تحریک انصاف کمزوري کولو کې ډیر حل پورې کامیاب شو. نو زمما په خیال دا اوس چې روان دي دا به ځکه هم کې دل چې انتخابات را روان دي او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش دا ده چې بلال بھٹو دي جوړ شي وزیر اعظم. د مسلم لیگ نون خواهش دا ده چې یا د نواز شریف جوړ شي یا د مریم جوړ شي یا بکشبا شریف جوړ شي. لهذا دا څه نشي کېدای چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بوګس کې داغه په مخالفت یو هم د غرنګ دیوږي پاتې
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوریت غورځنګ په نوم د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شویو. خو د ائتلاف د جوړېدو 200 میاشتې وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاده لاره بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه مظهر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت را یوځای شول چې غوښتل یې د عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانږدې دی ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې سوی. د دوی همیش د مینی او نفرت یو رشته پاتې سوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي او په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخابات ته درېږي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت ښایي د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي، خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی، خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر سردار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2، د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6، د مازیګر له 6 تر 2، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اړوندونکو ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. پاکستانی چارواکي وایي چې د یونان په کالاماټا سیمه کې په سمندر کې په هغه بیړۍ کې د ډوبو شو تاریکینی وطن په استولو کې د ککړو سمګلرانو پر ضد یې کاروایان پیل کړي. په ډوبو شو کسانو کې د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کویرټه تحصیل د بند لیکلي 43 کسان هم شامل دي. د کوټلی دلی د مرستیال کمشنر چودھری حق نواز په خبره په ډوبو شوي کشته کې په مجموعي توګه د کوټلی دلی 28 کسان سپاره وو چې دوی پکې ژوندي ژغورل شوي دي او د نورو هیڅ معلومات نشته چې دوه پکې ژوندي ژغورل شوي. چودھری وایي تر دا مهال یې 10 انساني سمګلران نیولي. بلخوا په پنجاب کې هم چارواکو د انساني سمګلرانو پر ضد کاروایان شروع کړي دي. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس.
په پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې چارواکي وایي چې یو شمیر انساني قاچاقبر یا سمګلران یې گرفتار کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14 د یونان په کالاماټا سیمه کې په خوښه و نیم سو تاریکینی وطن بار هغه بیړۍ ډوب شو چې پکې د پنجاب او کشمیر د بیرابیرو سیمو یو شمیر کسان سپاره وو. په یونان کې د غیر قانوني تاریکینی وطن د بیړۍ د ډوبېدو د دې پیښې نه پس پاکستان کې چارواکي وایي د هغو کسانو د شناخت چارې پیل کړي چې ډوبې شوې بیړۍ کې سپاره وو او د هغوی د خپلوانو نه د ډي ان اې د نمونو اخیستو عمل پیل شوی. بلخوا د جون پر 13 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د انساني سمګلرانو پر ضد په سمدستي توګه د کاروای حکم کړی. د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کوټلی ضلع ډپټي کمشنر چودھری حق نواز د جون پر 16 مشال ریډیو ته وویل چې مقامی خلکو په یونان کې د ژوندي پاتې شو کسانو د معلوماتو له مخه تر دا مهال د 28 هغو کسانو شناخت شناخت شوی چې د کوټي ضلع د مختلفو سیمو سره تعلق دی. په دغو کې دوه ژوندي دي او د نورو په اړه هیڅ معلومات نشته. چودھری حق نواز زیاته کړه چې په سیمه کې د هغو کسانو پر ضد کاروایی شروع کړي چې دغه کسان یې په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته استول.
موږ تر دا مهال لس مګلران نیولی دي، پلټنې پرې روانې دي. په دغو کې اته مقامي کسان نیغ په نیغه د دغو کسانو په استولو کې ککړ دي او دوه نور سهولتکاران هم دي. دوی بل خلکو نه د یو کس د بهر استولو لپاره له شلو نه تر دیرشو لکو پورې روپۍ اخیستي. دا مهال هم د کشمیر یو شمېر کسان په دوبۍ، مصر او لیبیا کې موجود دي چې اروپا ته د اوړېدو په انتظار دي او څه پکې په زندانونو کې دي.
د کوټلی د ضلع ډیپټی کمشنر چودھری حق نواز زیاته کړه چې د ابتدایي پلټنو تر مخه د سمګلرانو به دا کسان لومړی په قانوني ویزو متحده عربي اماراتو، بیا مصر او لیبیا ته استول او د هغه ځای به بیا په بیړیو کې اروپا ته اوړېدل. بلخوا د انساني قاچاقبرۍ په اړه د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د 2020 کال په راپور کې ویل شوي چې پاکستانیان اروپا ته د رسیدو لپاره دوه مقامي او څلور نړیوالې لارې کاروي. د راپور له مخه دا کسان د سمګلرانو د سهولت کارانو په ذریعه لومبۍ د بلوچستان مرکز کویټې، بیا نوشکی، بیا ډاک نوشکی، هغې نه پس یکمچ او د یکمچ نه ماشخیل او د ماشخیل نه بیا ایران او ترکی ته ځي. د راپور له مخه دا لارې هغه کسان کاروي چې اروپا ته د بسونو، لارو، کنټینرو، ټرکونو په ذریعه رسیدل غواړي او ځینې بیا په هوایی لارو دوبۍ، مصر، لیبیا او عمان ته ځي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې په دغه حادثه کې د 200 پاکستانی وګړو د ژوندۍ پاتې کېدو پخلی شوی. د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جون پر 19 ویلي چې په یونان کې د وژل شو کسانو شناخت نه پس د هغوی جسدونه پاکستان ته راوړي. بلاول زیاته کړه چې په انساني سمګلینګ کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات روان دي. په یونان کې په ډوبه شوې بیړۍ کې د پاکستانی وګړو د شمیر او سیمو په اړه متضاد اطلاعات دي، خو په ژوندۍ پاتې شوو کسانو کې د کشمیر ترڅنګ د پنجاب د منډی بهاودین، شیخوپورا، گجراوالا، سیالکوٹ او گجرات کسان شامل دي. دا چې په پنجاب کې قانون نافذونکو ادارو په انساني سمګلینګ کې د ککړو کسانو پر ضد سګامونه پورته کړي. په گجرات کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے یو چارواکي غفور احمد د جون پر 19 مشال ریډیو ته وویل
چې کله د بیړۍ ډوبېدو دا معامله رسنیو کې راغله نو د لومبۍ ورځې نه موږ ډلې جوړې کړې، موږ په حرکت کې یو، موږ څه کسان هم گرفتار کړي دي. دا مهال د ډي این اے د نمونو راغونډولو ګاډي زموږ په دفتر کې ولاړ دي. موږ په بیړۍ کې د وژل شوو کسانو خپلوان راغوښتي دي، څه پکې راغلي دي. د نمونو اخیستو عمل جاری دی، نور تفصیل به په اسلام آباد کې هیډکوارټر جاری کړي.
د انساني قاچاقبرو پر ضد د کاروایانو او په ټول پاکستان کې د نیول شو کسانو د تفصیل لپاره مو د وفاقي تحقیقاتي ادارې مرکزی ډایرکټر جنرال محسن بټ سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو د ژمنې باوجود یې تفصیل ورنکړ. البته د انساني سمګلرانو پر ضد د کاروایانو په اړه د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د 2020 کال د راپور له مخه د 2013 کال نه تر 2020 کال پورې سکم 30,000 مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوی وي چې پکې څه د پاسه 10,000 کسانو ته د قید او جرمانو سزاګانې ورکړل شوې دي، خو په زرګونو نورې مقدمې روانې دي. د انساني سمګلینګ د مخنیوي په اړه د پاکستان د 2013 میلادي کال د ترمیمي بل له مخه په غیر قانوني توګه څوک بهرنیو هیوادونو ته د استولو په جرم کې د ککړ کس سزا وکاله قید او 10,000 روپۍ جرمانه ده او یا عدالت دغه دواړه سزاګانې په یو ځای هم اور ولیشی.
تاندې هلی
تعلیم لپاره سہولت نشته، د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد راکې او جوړې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم تک شان په لوړې دوه تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو زو پل پینټینګ کې دا سوشل شپانی کال کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر کرغیزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. هغه پرون پنځ شباب په بشکی کې وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت د منلو نه دی. بل لور ته اروپایي ټولنې د افغانانو د لاسنیوي لپاره پرون له دغه هیواد سره د 12 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمنی ولسمشر د قرغیزستان له مشرانو وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره کار وکړي. فرانک والټر شتاین مایر د پنځمه پورز په بشکک کې د قرغیزستان له ولسمشر صدر جباروف سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د طالبانو تر مشرۍ لاندې وسنۍ وضعیت د منلو نه دی. هغه د خپلو خبرو په دوام په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو او دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت یادونه وکړه. د افغانستان بشري وضعیت لوړان دي هم نازک بلل سوی او ملګرو ملتونو ویلي چې څه باندې 28 میلیونه افغانان سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د همدې بشري وضعیت د قبو کولو په هدف اروپایي ټولنې د پنځمه پورز له افغانستان سره د 12 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. دغه ټولنې په ویلامیه کې ویلي دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري بحران سره مخامخ دي ځانګړې سوې ده. ټاکل سوې دغه پیسې د اغا خان بنسټ، د نروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې ولګول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیرې رافایل یودیس ویلي دغه هیواد کې میلیونونه کسان وژدي او په خبرې اقلیمي بدلون به ډیرو افغانانو په ځنګړې توګه شوزو ته وضعیت لا ترنګل کړي. هغه ویلي اروپایي ټولنه به له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ترڅنګ درېږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. دغه ادارې د چهارشنبه پر ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا مهال شاوخوا 15.5 میلیونه افغانان په جدي ډول د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي. د اوچا په خبره نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 840 زره چې دی ورکوونکي مایندې له شدیدې او متوسطې خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان په اړه د جرمني د ولسمشر تر خبرو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایو له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لري کړي. د طالبانو د حکومت دا د نږدې دوه کاله پوره کیږي خو تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي که طالبان پر ښځو لګول سوي محدودیتونه لري نه کړي رسمیت پیژندل یې نږدې ناممکنه کار دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوي مجله کې
تاسو مشال لريو ته وګي. اړوندونکو، د پاکستان مرکزی حکومت د نوي مالی کال په بودیجه کې د فنکارانو د صحت بیمه پروګرام لپاره 1 ارب روپۍ بیلی کړی دي. خو د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د کلتور او سیلګرۍ اتارټۍ په نوم اداري او چارواکي وای په دې اړه تر اوسه له مرکزه له دوی سره هیڅ رابطه نه ده شوې. په یوه وخت کې په پیښور کې د ډرامو ځینې اداکاران او همدارز ځینې سندرغاړي ډیر هیله من نه دي چې ګواکې مرکزی حکومت دا پروګرام به د دوی په خیګړه تمام شي. د بلوچستان یو نومیالي اداکار البته د مرکزی حکومت دا ګام ستایلی او هنرمندانو په ګټه یې بولې. تفصیل د هارون بچا په راپور کې چې د ملکن د یو سندرغاړي سردار یوسفزي په غږ پیلېږي.
زما یو بچی و هغه مریض و نه زمونږ غږ چا اورېدلې نه زموږ سره چا مرسته کړې بله هنرمندان دي دلته څوک دولت نه په کې هم مري
د سردار یوسفزی او د پڅیر د پاکستان د ګڼ شمیر نور هنرمندانو د صحت مسلو د حل په خاطر مرکزی حکومت د نوی مالی کال په بودیجه کې 1 ارب روپۍ مختص کړی دي. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجه د جون پر 9 قومي اسمبلی ته وړاندې کړې وه. د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب پر همدې نیټه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې حکومت په نوې بودیجه کې د هیواد د فنکارانو د درملنې چارو لپاره 1 ارب روپۍ بیل کړي دي. خو په پیښور کې د پښتو او اردو ډرامو یو پیژندلې اداکار خالد خټک چې د دی اکټرز کلیکټیو ټرست پاکستان په نوم د ټول هیواد په کچه د ډرامو او فلمونو د اداکارانو د ټولنې یو فعال غړی دی. د جون پر 6 مشال اډو ته ویل حکومت د دوی د صحت مسلو د حل لپاره د ډیرو لږو روپو اعلان کړی دی او دا چې دا پروګرام به هیڅ ګټه ونه کړي.
گورنمنٹ بدا او کی چیرہ بس خا دا خو پیسے کمی دی اڑسان جاتی خجی دا بے 60 پلس لوار کی دی چې کمی پیسے یخی دی دا با پر ہیڈ شو راجی بالکل گپ لگونے دی گورنمنٹ زما دا دیشو کالو دا ایکسپیرینس دی چې گورنمنٹ زمون کار تک کار نہ دی ویلی دا پدے خبر اتھنٹک ولاڑیم چې کم گورنمنٹ امرا غلی دی غی وشار پر دا سے فضول کار دا پرفارمنگ آرٹ
خو له بلوچستان د ډرامو او فلمونو یو نومیالی اداکار ایوب کوسا خوخته چې د صحت په برخه کې حکومتي مرستې بعد پاکستان د فنکارانو په تیر د خیبر پختونخوا او بلوچستان د هغو ژوند یو څه اسانه کړی.
زه دا پېژم چې خاص طور زموږ لکه د بلوچستان آرټستان او لکه د خیبر پختونخوا آرټستان د کورونا بعد د بیروزګار سیوی دی ول چې د سنار ریډیو ستا نه ټلویزیون دی نه فلم دی زموږ د پاره د ډیر د خوشحالي خبر دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 په کلنۍ بودیجه کې د دې صوبې د اړمنو هنرمندانو لپاره د مالی مرستو یو پروګرام منزور کړو. هغه پروګرام چې اوس موږ ورسته وټړل شو هر یو حاجتمند هنرمند ته د میاشتې 1.5 زره روپۍ ورکول کېده. په خیبر پختونخوا کې د سندرغاړو د یوې اتحادیې هنري ټولنې جنرال سیکرټري سندرغاړي فضل وهاب درد مشال ریډیو ته وویل خبروي چې حکومت د ځانګړي فند لاره د صوبې له هنرمندانو سره د مرستو لړۍ جاری وساتي.
پر اس کالم دغه اوازه وی چې پیسې راغلي دي خدا غینه بیا منګه خبر نشو چې حکومت څوک او سم د دې خبرې رمن خبر یو د حکومت ک چرته داسې یو کې دغه انډومنت فند جوړ کی نو د دې نه زمنګه د هنرمندانو د صحت مسلې نور ستونزې دا پدې اوارې دي شي مرګ جوب لپاره راځي اکسیډنٹ راځي حکومت دا کار په ایماندار سره کینو د دې هنرمندانو د پاره ډیر ښه خبره ده. اکثر دا حکومتونه بیا ځان غلي کی نږدې چې په دې منګ می ټینګو کو
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلتور او سیلګرای اتارټي په نوم ادارې او چارواکي همایون خان د جون پر 6 مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت د هنرمندانو لپاره د هیلت انشورنس پالیسۍ په اړه تر اوسه د دوی له دفتر سره هیڅ رابطه نه ده کړې. نوموړي چې خپل هم پیژندل سندرغاړې دی البته زیاته کړه چې دفتر یې د صوبې له اړمنو هنرمندانو سره د مرستو یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی خو زیاته کړه چې په صوبه کې نوی مستقل حکومت جوړېدو ته انتظار دی چې هغه منظور او دوی یې عملي کړي.
مشال رادیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ننګرهار کې کروندګر وایي سخت کال یې د شفتالانو باغونو ښه حاصل ورکړی دی خو دوی شکایت کوي چې حاصلات یې په ټیټه بیه خرڅیږي. کروندګر په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو څخه حاصلاتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د میوو د ساتلو لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د باغ لرونکو کروندګرو ستونزو ته حل لارې لټوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې سګنیو رختونو غلیو او طبي اپتونو د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په سیر ننګرهار کې هم کروندګرو باغلرون کې ځانمن کړي ول. خو په دې ولایت کې باغلرون کې کروندګر وایي چې سکالې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي خو شکایت کوي چې په کمه بیه پلورل کیږي. د بیسودو ولسوالۍ خانغه په خپل 15 جریبه ځمکه د شفتالانو باغ جوړ کړی دی. نوموړی وایي سږکال یې باغونو ښه حاصلات ورکړي، خو زیاتوي چې د باغونو په ساتنه او پالنه کې د کروندګرو د پوهاوي کموالی او د بوټو مرضونه هغه ستونزې دي چې باغ لرونکي ورسره مخ دي.
سږکال خو حاصلات بیخي ښه وو، بد نه وو، ډېر پخوا په طرف ورته هماغسې مناسب حاصلات وو. بعضې وختونو کې امراض د بارون له وجې نه امراض ته، خو بیا هم دوایانو په واسطه باندې کنټرول شولو. پوښتنه دا چې دا د شفتالانو د بسته بندۍ یا د درجه بندۍ په هغه باندې د سټورینګ برخه کې دوی ټریننګونه ورکړي باغدارانو ته، او دوی سره همکاري وکړي د څو د حاصلات یې نور هم خراب شي.
شریف الله او سید محمود چې په خپلو ځمکو یې د شفتالانو باغونه جوړ کړي وایي شفتالانو یې ښه حاصلات ورکړي، خو دا چې په بازارونو کې نرخونه کم دي، دوی پرې خپلې لګول شوې پیسې هم په سمه توګه نشي پوره کولی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو د بازار موندنې غوښتنه کوي.
عموما بازارونه خراب دي، هغه نشته دی، او ګټي باغونه تاوان لري چې څه مصرف پېښ شوی دی هغه بیرته نه پوره کوي. سړی خونې دي ته پکار دي، دا میوه ده، دا نه په ونه کې ساتل کېږي او نه منګل ته په کوټو کې ساتې شو.
هغه کومه میوه چې دی بهر نه افغانستان ته را داخلیږي، د هغې باندې باید دوی تعرفه راولي چې یا مثال خبره په افغانستان کې چې دغه میوه ده باید دا په همدلته پاتې شي او د هغه نور هېوادونه دا میوه دلته رانتقال نه شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست کې د کرنیزو خدمتونو امیر نعمت الله اکبری وایي دوی هڅه کوي چې د ننګرهار کروندګرو ته په کور دننه او بهرنیو هیوادونو کې بازار موندنه وکړي.
منګا د مختلفو تجارانو سره هم په داخل کې هم په خارج کې دوی سره خبرې کړې دي، دوی سره ان شاء الله شي دې دغه تر رسیدلی چې موږ ته دوی ته په داخل او په خارج کې دې ته مارکیټ پیدا کوو او دوی دا پروشات په ان شاء الله شي مخ وړاندې باندې دي.
د ذکر ورده چې په تیرو سو وروستیو کلونو کې پر ننګرهار سربیره لغمان او کونړ ولایتونو کې هم یو شمېر کروندګرو پر خپل ځمکو د شفتالانو باغونه جوړ کړي دي. د ننګرهار کروندګر وایي د ګرمۍ پر رسیدو سره یې حاصلات پخیږي او پر مخ بازارونو ته راوړل کیږي چې ورسره یې په نرخ کې کموالی راځي. دوی نشي کولی چې له خپلو حاصلاتو په سمه توګه ګټه ترلاسه کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
غزل سترګې غزل سترګې غزل شیشي غزل سترګو کې خندا غزل شوندې غزل رنگې غزل شوندو کې مسکا غزل سترګې غزل سترګې غزل سترګې غزل شیشي غزل سترګو کې خندا غزل شوندې غزل رنگې غزل شوندو کې مسکا غزل سترګې غزل سترګي غزل زلف غزل جال غزل زلف کی هر ول غزل ری نرای وریځي غزل خالف کلا بل غزل مندس پینزنا دا ولاچ مو کمل غزل لونا نرای پوز کینت کای غټای غزل غزل گنگ نرای غاळे او پسل غزل او تل غزل هرس پینا لے چ غزل هرس رمن گل غزل سترګي غزل سترګي غزل غزل قامت غزل سینا غزل او هار غزل رنگ غزل غرور غزل اقرار غزل انکار غزل وخت پی غزل شوخ سنگار غزل زر غزل درزا غزل تادی غزل تلوار غزل سلیکی غزل اوپ غزل مستی غزل خمار غزل شب غزل شبنم غزل چمن غزل بهار غزل زدرگ غزل زدرگ غزل, زدرگ غزل